پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مزنوري اس نوري هرکلای کوم. اور چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانیزی دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په اوفا ښار کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې ورلګېدنې دوکاندارانو ته زیان اړولی دی. او یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا ښار کې لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون 13 تر 16 ترسره شي. د پروان ولایت په هوفیان چوک کې نن له غرمې مخکې ورلګېدنې دوکاندارانو ته تاوان اړولی دی. دوکاندارانو وایي لومړی د تیلو یو دوکان ور واخیست او وروسته د بازار ګڼ نور دوکانونه هم وسوځېدل. معلومه نه ده چې دوکاندارانو ته څومره تاوان رسېدلی. د پروان د اور وژنې مامورینو دا اور مړ کړی دی. دوکانداران د پروان د اور وژنې اداره تورنوي چې سیمې ته ډېر ناوخته رسېدلی. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د ښار ځمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالیو خطر موجود دی. جوزجان یو له هغو سیمو دی چې مالداران یې له وچکالیو اندېښمن دي. د جوزجان یو اوسیدونکی او مالدار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل ما درې سو پسونه درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه ختم کړل. موږ خپل پسونه په 2000 افغانیو خرڅوو، خو اوس د شبرغان په بازار کې یو پسه په 8000 افغانیو خرڅېږي. د جوزجان د کرنې ریاست هم تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړي او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي وو په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. یوه تحقیقاتي ډله وایي تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم شوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. دغه ډله وایي د موسکو او واشنگتن ترمنځ د سیالي او پوځي اختلافونو له کبله معلومه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغو وسلو شمیر کم شي او که څنګه. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن په خپل کلنی راپور کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیا د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه 10,015 اټومي وسلې لري. حال دا چې د دې ادارې په خبره د 2013 کال په پیل کې د وسلو شمیر 4,415 ته رسیده. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ وایي د سولې وسلو د اټومي وسلو شمیر تر ډیره په روسیا او امریکا کې کم شوی چې دواړه د اټومي وسلو 90% لري. په ارجنټاین، یوروګوای او پاراګوای کې پرون په لسګونه میلیونه وګړي د برېښنا له لوی پرچاوی سره مخامخ شول. د ارجنټاین ولسمشر مایو ریسیو ماکری په ټویټر کې لیکلي دا پرچاوی بې سابقه وه. د ارجنټاین د جنوبي سیمې تارا دیل فویګو پرته نور دغه هیواد ټولې ساحې د برېښنا له پرچاوی سره مخامخ شوې وې. که څه هم پرون ماښام د ارجنټاین 90% برخو ته برېښنا اعاده شوه، خو د برېښنا شبکې د چپکېدو دقیق علت لا معلوم شوی نه دی. د انرژۍ وزیر ویلي د دې ستونزې د علت معلومول 10 تر 15 ورځو پورې وخت نیسي. د یوروګوای او پاراګوای ځینې برخې هم د برېښنا له پرچاوی اغېزمنې شوې دي. د یوروګوای د انرژۍ برابرونکې ادارې ویلي د برېښنا د پرچاوی علت د ارجنټاین د برېښنا په شبکه کې یوه خرابي وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او ویست انډیز ټیمونه سره مخ کیږي. د افغانستان پر وخت ماسپخین پر دوو بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په تاونتن لوبغالي کې مسابقه کوي. په پرونی مسابقه کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګاټه او هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 386 منډې وکړې. څرنګه چې باران وشو نو پاکستان ته په 40 اورونو کې 302 منډې پکار وې. پاکستان د 6 لوبغاړو په سوځیدو یوازې د 212 منډو په کولو وتوانید او لوبې د 90 منډو پاکستان یوازې 6 لوبغاړي وسوځیدل 212 منډې وکړي او لوبې د 90 منډو په توپیر وبایلله. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. ولسمشر اشرف غنی به هم چې دا مهال په بریتانیا کې دی د دې مسابقې لیدو ته ورشي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی ولستان زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د حکومت اجرایی رئیس وای له زندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز و متأثیر اصلی خود از دست می دهد.
له زندانونو د طالب بندیانو له خوشی کېدو هم د کمپاین لپاره استفاده کېدای شي. پر دې مسله مو د یو کتونکي نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشې کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په میدان وردګو ولایت کې هم خلک د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه چندان مؤثره نه بولي او ترې ناراضه دي.
کمیسیون باندې ولس بې باوره شوی دی او د خاطر باندې ولس د ساده شوی دی په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوه.
د هلمند یو ځوان سوداګر د قومونو د یووالي لپاره لاسلیکونه راټولوي. ولې
که د سولې پر برابر وایم چې نن سبا یو ډېره مهمه موضوع ده او هلمند ولایت یو د نامترینو ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنې د دې شتون د دې داخلي د لغه ډېر اړین بولم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم له سورې څخه پلان دی کړی جولان لوړو کې د ترامپ نوم یو نوی ښارګوټی پرانست. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونې خبرونه هم مهروي. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د حکومت اجرایی رئیس وای له زندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر پیلېدو مخکې خبرلانو ته وکړې. هغه که څه هم د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړې تر ډیره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر هم د تېر اختر په مناسبت یوه اقدام کې د افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشې کېدو اعلان وکړ. د دغې پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشې شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې دی. د ښاغلي عبدالله د نویو څرګندونو نور جزئیات به ترې واورو. اکرام صاحب مهرباني.
د طالب زندانیانو د خوشی کولو پروسه چې ولسمشری معنی د سولې خبرو اترو ته خوشبینه کړي، خو اجرایی رئیس وایي چې له دې پروسې نه باید انتخاباتي ګټه وانخیستل شي. عبدالله عبدالله وایي یو کس نشي کولی د افغانستان د سولې اتل شي او له زندانونو نه د طالب زندانیانو د خوشی کولو نه هم باید کمپاینی ګټه وانخیستل شي، ځکه د په وینا کې له دې پروسې نه کمپاینی ګټه واخیستل شي نو دغه به د سولې روانه پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
اقداماتی هم که صورت گرفته از جمله رهایی بندی ها و محبوسین طالب ها به روز نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شده، باز و متأثیر اصلی خود از دست میده. اراده ما این نیست که هزارها نفر در زندان باشه برای عمری و یا جنگ ادامه پیدا کنه. با این جون زمان به طرف انتخابات نزدیک شده میره، خصوصا زمین سلسل به یک نفر تعلق نداره، یک نفرم نمیتونه قهرمان صلح شده در کشور.
خغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا لناستی وړاندې خبري اعلان توول چې د سولې په ګډون خلکو ته د ټولو خدمتونو رسول چې د حکومت دند د نه باید د خلکو لغښتونو کمپاینی ګټه واخیستل شي. خغلی عبدالله لدی وړاندې هم د حکومت لوري ورستۍ ټاکنې انتخاباتي بللې وی او ویلي وو چې باید له حکومتي امکاناتو څخه د کمپاین په مسله کې ګټه وانخیستل شي. که څه هم خغلی عبدالله په خپل نننۍ څرګندونو کې چانو وانخیست، خو لدی وړاندې د ولسمشرۍ یو شمیر نمایندانو ویلي وو چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې د بیارغونې د یو شمیر پروژو د پرانستی نه د ځان په ګټه او د انتخاباتي په مسایلو کې ګټه اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه نوري صاحب د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو، خو د ولسمشر ویاندویان او مرستیال ویاندویان په دې برخه کې له خبرو کولو نه ډډه وکړه. د بندیانو د خوشی کولو پروسه چې لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د تیر کوچنی اختر نه را پدې خو ته پیل شوی، تر دې د مل 400 ډیر طالب زندانیان خوشی شوی دی او ټاکل شوی چې د غشمیر ان 800 ته ورسیږي. یو بل مثلا نوري صاحب چې د انتخاباتو لیو څارون کې سره موږ وغږیدو یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس چې په دې اړه دوی کوم اندیښنې لري کنه ویل دوی اندیښنه ده چې د 2015 کال د رئیس جمهوریت د انتخاباتو تجربه بیا تکرار نشي، ځکه د پوینا باندې چې په 2015 او 2014 کلونو کې چې انتخابات کېدل یو شمیر نوماندانو د طالبانو سره ځینې جوړجاړي کړي چې د دوی په سیمو کې به انتخاباتو ته اجازه ورکول کېږي او د ځانګړي کاندید په ګټه باندې به استفاده کېږي. د اندیښنه دا و چې شاید اوس هم دغه یو ډول ډیل روان وي د طالبانو سره چې د دوی په سیمو کې به ځانګړو نوماندانو ته کار کېږي او انتخاباتو ته به اجازه ورکول کېږي. بلی نوري صاحب.
بلې اکرام صاحب، مننه. کور مو ودان بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو وام اوریدل، د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه که څه هم په دې برخه کې د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو د حکومت د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته درېدلي. دغه انتخابات چې د په پام کې ده د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، له زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو آیا د کمپاین لپاره استفاده کېدی شي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د چارو لکتونکي خاغلی ودیر صافی سره مرکه کړي او په پیل کې د خاغلی عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو له ډلې د خوایي، په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د رچا د پاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلي دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شي بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه اوس نیت دی سولې د خبرو په مورد کې او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې 120 نفره طالب زندانیان باید خوشی کوي او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولی شي خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري. انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولی اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي، ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي. آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات دا سه کارونه دا د اوس محل په دغه سي حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت ده انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین پخوانی رئیس جمهور کاندید هموي داسې محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیڅ تذکر نشته ده په اساسي قانون کې او حتی دا د سترې محکمې نه جواز غوښتل هم چندان اړین نه دی او نه دا قانون اساسي کې ویل شوي چې هغه د نظر ورکړي په دې باندې ولې چې هغه ماده کې کاملا واضح ده چې تر هغو پورې به د رئیس جمهور کارت ادامه ورکوي تر څو انتخابات ترسره شي او بل رئیس جمهور معرفي کیږي.
د چارو کتونکی ودیر صفای و چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریک و. عبدالله نن وویل زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ولایت د سمګری او سمونکو وای لا هم دغه ولایت د جلغوزي د پروسس لپاره مرکزونه نه دي جوړ شوي. د یاد خونی مشر نسیل احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راپدې خوا دغه مرکزونه د جوړولو ژمن شوي خو عمل شوي نه دي.
تا پیر له هم ساختمان د مرکز پروسس مدت دو سال ده کی وعده ها داده میشه از طرف وزارت زراعت از طرف ریاست زراعت پنځه وزو جوړ متاسفانه تا پیر دوی د کار نشده.
د خغلی علمیار خبره ټاکل شوی چې دغه مرکزونه یو په خوست او بل پکتیا ولایتونو کې جوړ شي. دای وایي که د جلغوزیو د پروسس مرکزونه جوړ شي نورو هیوادونو ته به د دغه محصول د قاچاق مخنیوی وشي او د افغانستان په نوم به نورو بازارونو ته صادرېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو پر بنسټ تېر کال له دغه ولایت نه 9000 میټریک ټنه جلغوزي راټول شوي وو. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل دی چې د تېر کال په پرتله به په دغه ولایت کې د پیازو حاصلات 6% زیات شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سرویګانو له مخې په دې وروستیو کې د زیات ورښتونو له امله دغه کچه لوړه شوې ده.
هغه ډیټا چې موږ اخیستې ده چې محاسبه مو کړې ده 6% موږ 6% موږ زیاتوالی حاصلات شوي.
ښاغلی الکوایي تر دې دمه دېرش ټنه پیاز راټول شوي او نورو ولایتونو ته هم انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په دغه ولایت کې د ښو حاصلاتو له امله به سږ کال د ګڼو ولایتونو د پیازو اړتیا پوره شي. د کابل په جزا سرای کې څو بهرنی اسات مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو د اماراتو درهم 21 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلداري 1250 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل پرون د جولان په لوړو کې یو نوی ودانه شوې سیمه د ترامپ په نوم نومولې. دا اقدام د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغې پرېکړې ته په درناوی شوی چې په تېره مارچ میاشت کې دا سیمه د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژندله. دا موضوع زما همکارې ملالۍ بشیر تعقیب کړې، دلته په سټډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، دا سیمه چې ترامپ په نوم نومول شوې څومره اوسېدونکي لري؟
مننه نوري صاحب، د جولان په غونډیو کې دا سیمه چې مخکې نوم بروخیم و لس اوسیدونکي لري. راپور وایي چې اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیلمند دی چې د سیمې د نوم تر بدلېدو وروسته به نور خلک هم دغه ځای ته کډه یوسي او هلته به میشت سي. بنیامین نتنیاهو پرون د یکشنبې په ورځ په دې اړه په جوړو سویو مراسمو کې ګډون وکړ. د ټرمپ د اسرائیل ستر ملګری وباله، د دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ټرمپ هم په ورته غبرګون سره پر خپله ټویټر پاڼه د مراسمو عکسونه خپاره کړل او د اسرائیل څخه یې مننه وکړه او ویلي کل چې د اسرائیل دولت ورته لوی درناوی کړی دی.
ویل کېږي دا نوم اوس مهال یوازې په اصولو کې بدل شوی، یعنی په دغه سیمه ایښودل شوی، خو آیا په عمل کې به دا سیمه همداسې آباده شي لکه د اسرائیل صدر اعظم چې هیله لري؟
نوري صاحب، د اسرائیل چارواکي هیلمند دي چې د بروخیم سیمه به ودانه او پراخه سي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په دې اړه سوی توافق لیک شوی چې دا پلان له عملي کېدو لرې دی، ځکه تر اوسه په رسمي توګه دا پریکړه د سیمې د نوم او دقیق موقعیت په خاطر تر وروستي تایید نه ده تیره سوې. توافق لیک وایي وړاندیز کېږي چې که دا ټولنه رامسته سي نوم بای ترامپ وي. دې خبرې ته ډېر تمایل ځکه هم نه دی ښودل سوی چې نتنیاهو موقت حکومت پر مخ وړي او په اپریل میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د یو ایتلاف په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. د ده سیاسي مخالفینو د یک شنبې د ورځې په مراسمو ملنډې ووهلې او دا یې جعلي مراسم وبلل. د رویټرز راپور وایي چې د ټرمپ سلاکارانو تمه درلوده روانه میاشت به دا پلان عملي سي، خو چارواکي وایي دا اقدام شایي په اسرائیل کې د سپتمبر تر انتخاباتو مخکې احتمال ونه لري. اسرائیل د 1980 کال کې د جولای د جولان غونډۍ له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې له سوریې جلا کړې. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لوی برخې رد کړې دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، تر اوسه پورې د امریکا د حکومت دغه اقدام چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې، په رسمیت نه ده پیژندلې. خو د اسرائیل صدر اعظم هغه لکه څنګه چې تاسو وویل وار له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته درناوي په خاطر باندې د جولان په لوړو کې یوه نوې سیمه یا ښارګوټی د ترامپ په نوم نومولې ده. پوسپېته راګرزو د افغانستان مسایلو ته. د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوم لیکنه پیل شوې، خو خلک ترې ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د نوم لیکنې له دغه بهیره ډیر خلک خبر نه دي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال البته شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شکوي چې نوم لیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا تا او عبدالکیم ازادي راډیو ته داسې ویل.
یو ولایت د چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ځپنو په اړه باندې پورا او سالم آگاهی نه لري. او دوی ملت د ټاکنو کمیسیون باندې د ورځ بې باوري ده. چې ټاکنو پروسه کمیسیون باندې ورځ بې باور شوې ده او د خطر باندې ورځ د ساده شوې ده. په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي او د خطر باندې باقي ګټنه نه کوي. په ټاکنو کې نه او دریم دلیل نام نه کېدای شي.
لکه څنګه چې لازم ده ستنې د شي مثلا ډېر لري پرتی سیمې دي د موګل هم دا شي د مساجد او مکاتب لري د رسنوي او د سوشل میډیا لري په خپل کومه په اړه کوي.
د ولایتي شورا غړي وحید الله اکبر زی بیا دراتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره په تقویتي نوم لیکنه کې د خلکو د کمی وندې لامل نوماندان یادوي. د یوای زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیات یوادي له خلکو سره کوي، خو وروسته په پرې نه کوي. اکبر زی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کې دی او راسي خپل ولسمشر د ټاکنو لالارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه د ماده و غښتنه راځي چې موږ لپاره وخت حل یار د افغانستان د بوران د حل کولو لپاره نوراشي بیا خپل راي وکړي. ځکه راي او داسې شهر چې هغه خپل د ټاکلو لپاره یو خل راځي.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبري مني، خلامل نام نه یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته ویل چې د یادې پروسې د تقویې کولو لپاره د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې، څو د ناامن سیمو خلک هم پوه کړي چې نوم لیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی. نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي، د هغو ګډون یو څه کمیږي، کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري او علما او مشرانو سره په تماس کې یو چې خلک وهڅوي ترڅو چې هغه چا چې ستیکر نه وي لګولی یا نه وي راغلی وي یا خپل حوزه ته وړي چې تغییر کړي هغه راشي او خپل تذکره باندې ستیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسولینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه د شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
او له میدان وردګو هلمند ته ځو. هلمند کې چې له تیر شاوخوا یو کال را په دې خوا د ولسي حرکت په نوم د سولې د هڅو لپاره یو نوی حرکت پیل شوی. دا ځل په هلمند کې یو ځوان سوداګر د قومونو د یووالي لپاره لاسلیکونه راټولوي. دی وایي چې قومي مشران د سولې په ټینګښت کې مهم رول لوبولی شي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په رپورټ کې واورو.
په لشکرګاه ښار کې د یوه واړه تالار تر غونډې وروسته قومي مشران او د غونډې ګډونوال د یووالي د تعهد لپاره پرې وسپین اوږده ټوکر لاسلیکونه کوي. د دې پروګرام مسؤل میرویس پوپل وایي غواړي په دې ډول د قومونو په خاص ډول سپینژور او مخورو ترمنځ یوالی او نږدېوالی ثابت کړي. د هلمند د غزوان سوداګر ازادي راډیو ټول دا کار به په کښته ساته د سولې او قومونو ترمنځ د ثبات سره مرسته وکړي.
د دې اصلي اهداف د قومي شوراګانو چې موږ حدودا 20 سبسوي شوراګانې لرو په هلمند کې او د دې د یووالي او د دې د همغږۍ ترنامه باندې د غونډه و، ځکه زه په دې مطمئن یم چې بعضې په ډېر کوچني کوچني موضوعات چې د دې مابینځ کې اختلافات دي او هغه د حل لارې لپاره باید څه کولی سو، او په زمن کې آینده کم طرحې دي، پلانونه دي د هلمند لپاره، دغه لپاره باید څه وسي. او بله مهمه خبره که د صلح پر برابر ووایم چې نن سبا یعنې هغه ډېره مهمه موضوع ده او هلمند ولایت یو د نامترینو ولایتو څخه دی. په دې کې د قومي مشرانو یعنې د دې شتون د دې داخلېدل هغه ډېر اړین بولم.
که څه هم د سولې او یووالي په برخه کې تر دې وړاندې په بېلابېلو ډولونو هلې ځلې سوي دي، خو د قومونو د استازو او سیمه ییزو مشرانو د یو موټی کېدلو لپاره دا ډول هڅې تازه دي. قومي مشر عبدالاحد معصومي وایي هلمند که څه هم ناامنه دی، خو د قومونو او سیمه ییزو مشرانو ترمنځ یې تربګنۍ او دښمنۍ نسته. ښاغلی معصومي تر لاسلیک وروسته ازادي راډیو ته وویل وخت او شرایط په خاص ډول د سولې په اړه د روانو هڅو په دغه بهیر کې د قومونو او هلمندیانو یووالی مهم دی.
د هلمند د قومونو د یووالي په مورد خو هېڅ معضله نشته، قومونه سره یو دي، قومونه سره یو، هېڅ نوی مشکل د قومو ترمنځ نشته. قومونه اوس هم ټولې ستونزې په تفاهم سره حلوي.
بیا نو دغه څو غونډو ته څاړتیا لرم
ده، په دې خاطر باندې په دغه اوسنۍ حساسه مرحله کې د سولې سولې او ثبات د تامین په منظور دې غونډو ته اشد ضرورت سره. په دې خاطر باندې چې د یو طرف څخه خلک په دې پوه سي، عامه پوهاوی حاصل سي، خلک نور هم سره نږدې کېږي، زړونه سره نږدې کېږي.
تر دې وړاندې نږدې شپږ میاشتې مخکې د هلمند یوه پیغلې اوسنۍ احساس د ځوانانو او عادي خلکو په خاص ډول ښځو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټولول چې دا همګړی څرک نه لګېږي او سړی نه پوهېږي چې اغلی احساس د څومره ښځو څخه د سولې په ملاتړ لاسلیکونه راټول کړل. خو د هلمند د قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری وایي د میرویس پوپل سره په غونډه کې دوی دا پریکړه هم وکړه چې په هلمند کې د میشتو ټولو قومونو یوه ګډه کمیټه به جوړیږي چې د سولې او یووالي خبرې پر مخ یوسي.
د قومونو ترمنځ یووالي دا غونډه کې دا پریکړه وشوه او دا خبره پر وشوه چې مثلا کمیټه به جوړیږي. دا کمیټه جوړه ده، فقط د دې کمیټې د پیاوړتیا او تقویې لپاره به لا هم ګامونه واخلو تر څو زموږ د قومونو او د شوراګانو نو ژغ یوس. نو ان شاء الله په دې برخه کې کار کوو او دا امکان پذیر دی او ډیر ساده جوړیږي، جوړه دا کمیټه فقط پیاوړتیا غواړي.
نظر ول که څه هم د حکومت په چوکاټ کې دوی د ولسونو او په ځنګړي ډول د قومي مشرانو دیوالي هلې ځلې جاري ساتلې دي، خو د عامو خلکو لخوا دغه ډول فعالیتونه که منسجم سي ښې پایلې لري او دوام پیدا کوي. میرویس پوپل چې تازه دغه کار ته درېدلی دی وایي کارتیا ولیدل سي ولسوالیو ته هم ځي او د هغه قومي سپینږرو موافقې به ترلاسه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې د صحنې څخه لرې پاته سوي دي او د سولې او یووالي په اړه یې نظر ته چا نه دي کتلي. امیدلی هستایی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زابط زمان خبرې کوم د 70 میلیون نه مونږ هیڅ مرسته نه دي، سرپناه نه لرو، اوبه نه لرو صاحب. مان او دا سره حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي چې 70 میلیون کې پراته یې صاحب راشي سر په دغه خاورې کې کوي. سلام علیکم. زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. والله که ټول شاجوی سرپناه ځای لرو، والله که سین فن فایق کور کې پراته یې قسم خدای که د سرپناه ځای والله که لرو شپاړو فله سلنه کور نن دلته تان سایه پراته، نن دلته تان سایه پراته. زره دا ته ځا خو هیڅ کوم چې مرسته دې چې استاد په سونو کې مرسته نومره ذکر راکې کلار مو استاد او ټول نه پر ورونه یا غو استادان سرپناه ځای په والله که لرو قسم خدای دې چې په قسم نه توګه تان سایه کور کې تلم سم پراته سرپناه ځای په والله که لرو دلته ما دا خواهش ته سمو ته سرپناه ځای راکې مو ته نومره ذکر راکې. وسلام دې ازادي راځو نه ډیر مننه.
جاوید جم د کندهار ولایت څخه. په کندهار کې ډېر ستونزې دي، دغه بې کیفیته انسټیټیوټونه دي چې هر سړی پر کور بارې کوي. موږ د وزیر د ستامې سره دغه هیلو ارزو لرو چې دغه د کندهار سته د انسټیټیوټونه لغوه کړي. دغه خصوصي انسټیټیوټونه دي چې کیفیت یې څنګه نه لري، خلک پر کور بارې کوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هو تاسو پیغامونه په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وي او تاسو ستونزو حل ته مټي روان غړي د خبرونه په دوه